مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم. پنننۍ خبرونه کې په جلال آباد کې د ډاکټر راجولي شاه خټک په یاد دیوی جوړې شوې غونډې ریپورت ولرو. بیا به د ادبی نقد په اړه د ښاغلي مصطفی سالک د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په آخره کې به د نقیب احمد اتل په غږ کې د هغه یو غزل ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو. د پښتو ژبې ستر خدمتګار، علمي او اکاډمیک شخصیت ډاکټر راجولي شاه خټک د جولای په 6 نیټه عمر او د جولای په 23 نیټه په جلال آباد کې ختیځ ادبي بهیر د ارواښاد په یاد غونډه جوړه کړه چې حالې په ریپورت کې درکوو. تیری جمعه په ورځ ختیځ ادبی بهیر خپل ونی زغونډه د ارواښاد ډاکټر پروفیسر راجولي شاه خټک یاد ته ځانګړې کړې وه. په دغه غونډه کې پر دولتي چارواکو سربیره بیلابیلو لیکوالو او د قلم خاوندانو د نوموړي په علمي، ادبي او فرهنګي خدمتونو ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل ډاکټر راجولي شاه خټک په علمي، ادبي او فرهنګي ډګر کې د پام وړ خدمتونه ترسره کړي دي.
زه خوشاله یم چې ختیځ ادبي بهیر خپلو فعالیتونو په لړ کې چې همیشه ادبي بنډارونه جوړوي، مشاعرې جوړوي، او د دې ترڅنګ د داسې اشخاصو چې باید یادونه یې وشي د هغوی یادغونډې جوړېږي، مازغونډې جوړېږي. واقعا دا قابل د قدر کار دی. زه مننه کوم د دغې بهیر د ټولو ملګرو، دوستانو، شاعرانو، لیکوالانو. راجولي شاه خټک په هماغه وخت کې چې موږ به د مطبوعاتو لارې ته ګورو چې ته په دې خپل خپل ادب کې او خپل ادب خدمت چې کوي، خصوصا تو پښتنو سره خدمتګار دی. پښتو ادبي تحریکونه، پښتو نوې املا، پښتو ژبه، پښتونولي، د پښتنو کسبونه او هنرونه، دا ټول د هغه داسې آثار دي چې هغه موږ پښتنو ته پاتې دي او موږ استفاده کوو. شعر لري، یو فلسفه لري، یو تاریخ لري.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم ارواښاد خټک یو اکاډمیک شخصیت وباله.
خاطر سے پرابطہ بانے فقط دوبرا ہوئے چھے دادا چھو شخصیتو لکا زمان گا پا افغانستان ایرد بری پختو رفا پختو و دیبان و لیکوالانو کے استاد رشا دا اکادومیکو شخصیتو لکا لڑکی رشاد سے زیاد سے دا عدومنی شخصیتو لکی علمی لول مقامات دا مگا پکوز پختو رفا کے ہم دلاسی کمان گا راحت زاکیتے و گورو کمسان حمزہ بابا او خلادر مومن دا سے نور شخصیتو لکا دا ہم دلاسی نوابی و لکا مونشی در رومن
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفا په خپلو خبرو کې وویل سره له دې چې ډاکټر راجولي شاه خټک په نیمه سیاسي سرکاري عہدو هم پاتې شوی، خو بیا یې هم د لر او بر افغان د یووالي خبره کوله.
ډاکټر راجولي شاه خټک هغه دوسې یو پښتون و چې باوجود د دې چې پاکستان په سرکاري ادارو کې د مامورو، دولتي مامورو، او د پښتو اکاډمي مشرتوب چې دی، د دې تر څنګ چې یو ادبي او علمي مقام دی، ورسره یو سیاسي مقام هم دی، هر پښتون یې مشر کېدی نه شي تر څو هغوی منلی نه وي. د دې تر څنګ چې ډاکټر راجولي شاه خټک هغه یې منلی و او ته یې مشر کړی و، بیا هم د افغان نظر خاوند و. لاغه وینا او سربیره چې کابل او پیښور کې په سیمینارونو کې کول او لر او بر پښتون یو ګاڼه و، په اصطلاح ډیورنډ کرښې ته ارزښت نه ورکاوه.
په کابل کې د ښوونې او روزنې پوهنځي د پښتو څانګې استاد عبدالجبار سپان چې له ډاکټر راجولي شاه خټک څخه یې عملا زده کړه کوله، وایي چې د نوموړي لیکنې په علمي دلایلو ولاړې وي.
ډاکټر صاحب په مکتبي ډول څېړونکی و. ټولې څېړنې په علمي بنسټونو یا د دو په اصطلاح په ساینټیفیک بنیادونو ولاړې وي. او دا پته ما ته هلته ولګېده چې زه کله دا اوس زما پی ایچ ډي روانه ده، زه د پښتو اکاډمۍ شاګرد یم په پېښور پوهنتون کې، د دو د آثارو سره آشنایي زما هلته شوې ده. د دې ټولې څېړنې په علمي بنیادونو ولاړې وي. زه که دی مکتبي شاګرد و، بلاخره مدرس، او تر دې پورې چې دی یوازې ډاکټر نه، بلکې زه د امریکې د پنسلوانیا د پوهنتون نه د پوسټ ډاکټوریټ یا ډاکټورا ور اخوا د ډاکټورا نو ورچتا یو ډیګری دا چې د پنسلوانیا د پونتون نو اخستلا او لنی کمرغه د بجبو ادب کې واخستا.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی ختیس ادبی بهیر ته په یو راستول شوی پیغام کې د ډاکټر راجولی شاه خټک پمړی نه ژوره خوشینی سرګنده کړی وو او زیاته کړی وو چې د نوموړي تشبه پراتلونکو اوګدو کلونو کې ډک نه شي. لدین علاوه په کابل کې هم افغان ادبی بهیر د جولای په څلرشتمه نیټه خپل ونیز غونډه د ارواخات ډاکټر راجولی شاه خټک یاد ته ځانګړی کړی وو. ارواخات ډاکټر راجولی شاه خټک د 1980 نه تر 1988 کال پورې د پیښور ایډوارډز کالج کې د استاذې په دنده ګمارل شوی و. تر هغې وروسته پیښور پوهنتون کې د پښتو ایم بیل او پی ایچ ڈی استاذ هم پاتې شوی او له 1995 میلادي کال نه تر 2004 کال پورې د پیښور پښتو اکاډمۍ مشر هم و. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې تر 14 پورې علمي، تحقیقي او تخلیقي آثار لیکلي او خپاره کړي چې یو شمېر یې په اردو او انګریزي ژبو کې هم شته دي او له دې نه علاوه یې یو شمېر آثار د پښتو ادب په بیلابیلو برخو کې ناچاپه هم پراته دي او په سلګونو علمي او څېړنیزې مقالې په پښتو، انګریزي او اردو ژبو کې په بیلابیلو ادبي مجلو او جریدو کې خبرې شوي هم دي. د یادولو ده چې ارواخات راجولی شاه خټک ته د بیلابیلو علمي او فرهنګي ادارو له اړخه د مډالونو او جایزو ورکولو تر څنګ په 2006 میلادي کال د پاکستان د هغه وخت ولسمشر هغه ته د هغه د خدمتونو په اعتراف کې صدارتي ایوارډ هم ورکړی و. راجولی شاه خټک په 1952 میلادي کال د جنوري په 23 نیټه د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په ډاګ اسماعیل خیل کې زیږیدلی و او د 2015 کال د جولای په 6 نیټه د زړه د درېدو له امله ومړ. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پښتو ادبی نقد یا تنقید په اړه به مو په تیره خپرونه کې له ښاغلي مصطفی سالک نه په مرکه کې اورېدلی وي چې په تیرو شپږو لسیزو کې چې کوم ادبي نقد په کتابي بڼه تر دې مهاله را رسېدلی، اوس یې هم ځوانو لیکوالو ته مطالعه کول ضروري دي. خو دا چې په اوس مهال کې د تنقید څومره ضرورت محسوسېږي، له ښاغلي سالک نه به یې د مرکې په وروستۍ برخه کې واورو.
تاسې مخکې په خپلو خبرو کې وویلي چې تخلیق او تنقید دواړه موازي روانول پکار دي. اوس چې تخلیق بې بندوباره شوی، ډېر شاعران پیدا شوي، لیکوالان هم زیات شوي دي، بیا په تېره په دې ټولنیزې میډیا سره نور هم پراختیا موندلې ده، یعنی کتابونه ډېر چاپ کېږي، هغه که د نثر وي او که د نظم وي، خو د تنقیدي ادب فقدان دی، یعنی کمی دی. دا چې تنقید د نیش برابر دی، زموږ ادبیاتو ته د دغه تخلیق ګټه شته که نه؟
اوس نقد رښتیا هم د نشت برابر دی او تخلیقي ادبیات کېږي. تخلیقي ادبیاتو کې څرګنده تاسو خپله تخلیق کوئ. په تخلیقي ادبیاتو کې یو تخلیق نگار له بل چا نه ګټه نه اخلي، بلکې له خپل ځان نه ګټه اخلي. که په موټر کې ناست دي، هم کتابچه راوباسي یا اوس ټیلیفون نه دي، په ټیلیفون راوباسي، په هغې کې یو څه لیکي، یو هغه شعر لیکي یا نثر لیکي، یا چې په کوم وخت کې وخت پیدا که یو غزل ولیکي یو نثر ولیکي، دا خو کېږي. خو د نقد خبره چې دا عابد صاحب، دا د علم خبره ده. نقد علم غواړي او داسې لږ علم نه غواړي. نقد ډېر پراخه دی. نقد په دې معنا باندې پراخه دی چې په نقد کې موږ له روانشناسۍ سره مخامخ کېږو، له فلسفې سره مخامخ کېږو، له تصوف سره مخامخ کېږو، له جمالیاتو سره مخامخ کېږو، له ادبي فنونو سره مخامخ کېږو، له تاریخ سره مخامخ کېږو، له جغرافي سره مخامخ کېږو. دغه څومره علوم چې دي، دغه ټولو سره مونږ په نقد کې مخامخ کېږو. او یو نقاد باید دغه علوم چې ډېر نه وي، څومره چې ورته په کار دی، دومره خو باید په دغه علومو باندې پوه شي. او اوس په افغانستان کې زموږ زلمیان چې دي، هغوی د دغومره مطالعې دپاره، د دغومره خوارۍ دپاره او د دغومره علم د حاصلولو دپاره، زه هم یو نیمې که دغه تنده ولري وبې لري که نه دا نه لرو. او د دې زیان یقینا چې واضح دی، او زیان یې دا دی چې لیکوالان کله کله ځینې خبرو ته نه پام کېږي او دا په هر ځای کې نقادان دي چې هغوی ته لارښوونه کړي، هغوی ته نوي موضوعات په پام کې ورکړي دي، د هغوی تګلوری ټاکلی دی. حتی تر دې پورې چې یو شاعر یو لیکوال بیا به لیکل کوي، خو په دې به نه پوهېږي چې زما سبک څه دی، زما د شاعری کومې ځانګړتیاوې دي چې په نورو کې نشته. خو یو نقاد را پاسیږي، همدغه ورته مخکې ږدي چې ستا دغه سبک دی، دغه لاره باندې روان یې، هغه چې خپله لاره وپېژنده کېدای شي په شعوري ډول بیا په دغه لاره کې نور کار وکړي، او دغه خپل سبک او دغه خپلې ځانګړې لاره چې ده دا قوي کړي.
اوس چې کتابونو د چاپ سلسله تنده شوې ده، او هر څوک دا توان لري چې څه ولیکي په خپله خوښې چاپ کړي، دغه ځوانو لیکوالو ته ستاسې توصیه څه ده چې مخکې د دنه خپل کتاب چاپ کړي دوی څه وکړي؟
داسې خبره ده چې دا پخوانیو شاعرانو ولې شاعري کړې؟ د حمید مومند په دیوان کې ولې کمزوري شعرونه نشته؟ د شهدا په دیوان کې ولې نشته؟ د رحمان بابا په دیوان کې نشته؟ علت دا و چې هغې شاعرانو سره به خپله ټوله شاعري پرته وه، کله به چې عقل پوخ شو، عمر به پوخ شو، ټوله شاعري به مخې ته پرته وه، ټوله به وغورځوله، او یو وړوکی دیوان به ترېنه غوره کړه. هغه دیوان به چې و نو هغه به ټوله ښه شاعري وه. چې دې شاعر چې دی دا ډېر وروسته پوهېږي چې زه په کومو پایو کې یم، او څومره رسېدلی یم، څومره هنرمند یم او څومره هنرمند نه یم. خو دغه نوي شاعران او لیکوالان چې دوی د خپل ځان په اړه اندازه نشي لګولی چې دوی څومره پوهېږي، نو دوی چې تش قافیه او ردیف یې جوړ کړه، وایي چې والا زه خو ډېر ښه شاعر یم. بیا چې د نورو نه د تشبیهاتو راخیستلو چل زده کړه، بیا خو ورته ځان نور هم ښه ښکاري، او که خپلې تشبیه و استعاره او دا شی وکاره، بیا خو زه ډېر ستر یم. حالانکه دې ټولو مرحلو له تېرېدو نه وروسته د ته معلومات وشي چې زه دومره نه وم په هنر کې. نو په دې لحاظ زما توصیه دا ده چې هېڅ تعدید نه کوي، دا اړینه نه ده چې څوک لوی شاعران دي. مونږ او تاسو په دې خپله ټولنه کې داسې شاعران لرو چې مونږ او تاسو یې د ښو شاعرانو په توګه منو، خو هغوی لا کتاب یې نه دی خپور شوی. او داسې هم شته دی چې څو کتابونه چاپ شوي دي، خو مونږ یې د ښه شاعر په نامه باندې نه پېژنو.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر نقیب احمد اتل په ښکلي ترنم د هغه د غزلی سو بیتونه.
تندر شرا واچو ټیک په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې. کته چرتنم په ترنم کې زمزم مکړه، ته چرتنم په ترنم کې زمزم کړې. جانان بده هم ستای د شپې له په ترنم کې، اخر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې. خوږی خوږی خبرې وی نری نری ژړا شي، خوږی خوږی خبرې وی نری نری ژړا شي. یو څوک وی په نیمش پسلګی په ترنم کې، ایسے دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې. غزل ټپې سرو کلا چمبه سره خوایي، غزل ټپې سرو کلا چمبه سره خوایي. ټولون جنو میرا دا جن په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې. چکل د ګدر او د تنور په غاړه کې نی، چکل د ګدر او د تنور په غاړه کې نی. اتل یاد وید جنک په ترنم کې، خیر دلګ می یاد کلی ونه په ترنم کې.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد اوسئ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو
د سندرو امیل
په 4 نیمو بجو